پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
And we have seen that the formation of these governments
مو ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له عمله جوړ نشو.
د کابل هوایی ډګر د ورځې لخوا ټولو پروازونو ته چمتو شوی. طالبان د امنیت ډاډ هم ورکوي.
د هوایي میدان امنیت حوصل پوسلو کې تامین د ستونزه نشته او تصویان سیر خراب و هم جوړ شوي تر ډیره حادث.
یو شمیر افغانان وایي دسترخوان کې ډوډۍ کم شوه.
نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو. درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده.
دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو په خوندیتوب خبرې پکې کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. سالم احمد صالح چمتو کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر کابل ته تللی. د روسیې واکمن ګوند وایي د پارلماني ټاکنو ډېرې رایې ګټلې دي. په اسپانیا کې اورشیندنې یا آتشفشان ځینې سیمې لاندې کړي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبرییسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي چې ګبرییسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو کو سره خبري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو ترڅنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تیره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل سوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کېږي. د کابل نړیوال هوایی ډګر د قطر د هوایی شرکت څلرمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره سوه چې له 213 زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولوا راشد الخاطر په یوه ټویټ کې ویلي چې له کابله استول سوو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 تنه دوحې ته ولېږدول سول چې د اګست یو درشمې چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات کسان دي چې په یوه الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم سوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو ته غاړه درکوي په نوم جوړه سوې وه، ځینو نورو ښځو هم ګډون کړی وو او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یادګاري څلې پورې د بایسکل ځغلولو په دې ننداره کې برخه واخیسته. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم 15 غړي د تېرې میاشتې په وروستیو کې طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو یې هرکلی وکړ. د افغان جنو د روباتیک ټیم په 2018 کال کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وسوې د طالبانو موټر په نښه سوي وو. د شنبې پر ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل تنه ټپیان شوي. پرون یک شنبه هم د طالبانو پر یوه موټر چاودنه وشوه چې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه پنځه تنه پکې وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. د عماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه ګڼل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دوړو ورځو د چاودنو مسؤلیت منلی دی. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني شاکونو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو بیا شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي چې متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د خواهی ملاتړ کېږي څه کم 50% رایې ګټلې دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیال یې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 ملتپال د لیبرال دیموکراتیک ګوند په سولو کې څه کم اته رایې ګټلې دي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گینادی زیاګوف پرون په مسکو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ټولو پریکړه کوونکو ته وایم چې ناغېړي ما کوئ، شمیرې له ځانه ما جوړوئ، زموږ رایې مغلا کوئ، په صداقت یې وشمیرئ او راټول یې کړئ. اړتیا نه د خپلې رایې نورو ګوندونو ته ورکړو.
په دغو ټاکنو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتورۍ محروم سوي وو، په ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلو ادعاوې سوي دي. د روسیې رسنوي راپور ورکړی چې د پرم پنوم په یو پانتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. تاس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي نن یو ناپیژندوی کس د پانتون ودانۍ ته ننوتلی او ډزې یې پیل کړي دي. بلخوا رین ټلویزیون د پیښې د صحنې ویډیویي تصویرونه خپره کړي چې شي خلک د دویم پوړ له کړکیو ځانونه لاندې اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیچې تر 2000 ډیر پناه غوښتونکو چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې ترې وپللاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتي ویل چې دوی شپه ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکو ژر له ګرمۍ پناه او د پللاندې د پروسس مرکزونو ته انتقال کړي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري د سرحدغه برخه چې پناه غوښتونکو ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. د پناه غوښتونکو د بحران د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پر پالیسیو د دیموکراتانو او جمهوری پالو د انتقادونو سبب سوی دی. او د اسپانیا د کانری جزیرې په لا پالما سیمه کې لږ تر لږه څلور کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته لاوا هوا ته وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو وربرابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼ میشتو سیمو زیانګالي اوسیدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنې کې چې پرون ماپښین پیل سوې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په وی پاڼه کې موندلې شي، پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاند وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په شلو کلونو کې په پای ته رسولو بریالی نشوه. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
And we have seen that the formation of this government is
مو ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافات له عمله جوړ نشو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
زویل اسمسی اسلامي امارات اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دندو خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش ویلي که طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه او دغه راز مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي، خو طالبان بیا د تل په څیر دا ادعا ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. دا چاودنې په افغانستان کې له میاشتې نسبی قراری وروسته شوې دي. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی چې یو شمېر کسان هم نیولې. دوی ته جوته شوې چې هغه افغانان وسلوال دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش هم تازه د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دوه ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګې کار ده چې د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې او شوبو دا ګډوډي یا بینانی منځ راوړي. کوم هدف ته رسیدلی نه چې موږ هم جدي پسیو تعقیبوي. انشاءالله ډېر ضر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخه به تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه یو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو غرمنۍ خبری خبرونه اوریدئ. خبرونه په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. په دې بحث کې د پخوانیو سرنوالانو او قاضیانو پر خوندیتوب خبرې کوي. تاسو خبرې چې کله طالبان کابل ته راغله نو د ګڼو نورو زندانیانو په څیر هغه جنایي زندانیان هم آزاد شول. زندانونو چې همدې سرنوالانو او قاضیانو یې د بند کېدو حکمونه صادر کړي، اوس داسې اندېښنې دي چې همدغه جنایي ډلې ممکن د قاضیانو او سرنوالانو ته ګواښ رامنځته کړي. په دې اونیز بحث کې په دې خبرې کوو چې څه لارې چارې ولټول شي تر څو دغه قاضیان او سرنوالان خوندي واوسي او څوک ورته زیان ونه رسوي. په دې هیله چې ملتیا مو وکړی، نور راپورونه وروسته درته لرو، خو راځي اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او د هیواد د لویدیځ حوزې د خوراکي توکو د سوداګرو او واردونکو ترمنځ نن یو ناسته جوړه شوې چې د سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو په دغه ناسته کې په اسلام قلعه ګمرک کې د ځینو خوراکي توکو د تعرفو د لوړوالي په سیستم کې د نرخونو ثبتول چې د پولي دواړو غاړو ته د 2000 لاریو د ځنډ لامل ګرځېدلی او په هیواد کې دننه د قیمتونو د لوړوالي د ستونزو یادونه هم شوې ده. د نوموړي په خبره د سوداګرو غوښتنه دا و چې اړوندو ادارو سره د دوی د ستونزو د هواري په اړه خبري وشي. خغلی مومن وای دوی ورسره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې اړوندو ادارو سره شریک کړي او د هواري لپاره به هڅه وکړي. تر دې وړاندې هم سوداګر شکایت درلود چې په تورخم کې د سکین ماشين د ځن لامل د دوی مالونه له خرابېدو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي کرنیز ټولنه ته د محصولاتو راټولولو او د توکو ویشلو په هدف یو روزنیز پروګرام جوړ شو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست اکټ دفتر په همکارۍ د کلیو د تلپاتې پراختیا پروګرام تر چتر لاندې د کرنیز ټولنو غړیو ته د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ پر دوی کرنیز توکي هم وویشل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروګرام کې د اقچې ولسوالۍ د اتاق اقچا بین النهرین او کوهستاناتو کرنیزې ټولنې شامل دي. په یادو توکو کې د ریبلو او د غنمو د پاکولو ماشینونه، د شیدو راټولولو او لیک ځنګړي وسایل او نورې توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګرو تر دې وړاندې د وسایلو د کمښت له امله شکایت درلود. او د کابل په شهزاده سرای کې لسینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو سلو یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سل شپارس افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دوه افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لری زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادی رادیو ډاټ کام. که انټرنیټ لری یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه م کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. فیسبوک ډاټ کام سلاش آزادی رادیو. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. اوس هم راځو په غزنی کې د نجونو د تحصیل ستونزې ته. په غزنی کې یو شمیر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي هم ډیره ډاډمنه نه ښکاري. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او د غراز د منځنۍ دورې او لیسې دورې ښوونځیو کې خزینه او زده کوونکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
لخور پرته ښوونځي ته نه ځو.
ل تیر څو ورځو ډیرې ځوانان په خواله رسنوي کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظري د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وای طالبان د مقتل مخ څخه اغسل شوی حق راکړي، مګ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
دا ای شرایط کې اس بر خرمه بسیار زیات شرایط
اوسنه یو شرایط کې د خزو لپاره شرایط بیخی بیل شوی دی. پر مخ چې کوم شرایط وز شوی مګ ورڅخه خوخ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
حق تحصیل به تمام قشرها داده.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وای طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلیت ورسره زیاتیږي.
چی از استادا چی از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
چه چه استادان یا چه چه محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسنی وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي وو له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو پر لانډو چپو سربیره ازادي رادیو په منځنۍ چپو 2129 په ټول افغانستان کې او د غراز د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. په دې هیله چې تاسو د سهار لوو د ماخام تر ووز موږ ملتیا وکړي. لڅباندی یوې میاشتې ځند وروسته د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ رسمن پرانستل شو. پرون دغه هوایی ډګر د کامیر هوایی شرکت یو سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز د چهارشنبه په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایی ډګر امنیت خوندي دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکو بیرته دندو ته ستانه شوي. دوی وایي چې یوازې د هوایی ډګر په رادار کې یو څه ستونزې دي، خو دوی هڅه کوي چې دغه رادار ستونزې هم هوارې کړي. د همدې ستونزې له کبله اوس په هوایي ډګر کې الوتنې یوازې د ورځې لخوا، یعنی د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو ترسره کیږي. کله چې تیاره سي له هوایي ډګره الوتنې نشي ترسره کیدلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل له دغه هوایی ډګره پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته
د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایی ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایی ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تصویان سیر خراب و هم جوړ شوي. تر ډېره حده صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکي لحاظ موږ سره قطري هېواد او ترکی هېواد شرکتونه هغوی همکاري کړی ده. تر ډېره حده مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بېرته ټول په جای سوي دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډېر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211214115. شمېره بیا وایم 00422211214115.
اوریدونکو د ژوندۍ یو خبرونه پر مهال پر دیش میرو سربیر از مخ سکایپ ته هم اړیکه نیولای شي. د سکایپ ادرس مده رادیو ټکی ازادي. اوس هم راځو یو بل ټولنیز موضوع ته. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو لړ وړوالي شکایت کوي. یو شمن اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور شوي چې د ورځې درې وخته ډوډۍ دو وختو ته راکمه کړي. دوی وایي دا ستونزې وروسته تر دې زیات شوې چې په کابل ښار کې بیکاری زیات شولې او د غلطه د بانکونو او د غراز نور چارې له غنو ننګونو سره مخامخ شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکي دی چې د دوه دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. د وای په وروستي بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستلی شو، نه غوړي اخیستلی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو له راوړې ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجه یې وړي او د دوه دیرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي د دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي.
دا خو د دې نه جګ ټول سي هلته شراکتونه جګ دي، موږ خو جګ نه خرڅوو، موږ خو په خپلې اندازې باندې ورکوو، خلکو سره گزاره کوو. خاص په ورځ ملټ ملټ کې کېږي، ملټ ملټ کې سل درا غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای باندې ریټ نه ده درېدلی. اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړیدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کیږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو راپه دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. 12:30 بجې دی لاند خبرونه اورو.
راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر تدروم ادهانوم ګبرییسوس نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت څلرمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره شوه چې له 210 زیات کسانی هغه هیواد ته له کابل ولېږدول. د افغان جنود روباتیک ټیم څلور غړیو پرون د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د شوز لخوا دوی ته د هر کلی لپاره تنظیم شوی و. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني ټاکنو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې رسنوی راپور ورکړی چې د پرم ښار په یو پانتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په کوم کې لري چې د هیټي تر 12,000 ډیر پناه غوښتونکو چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس تر یو پل لاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. او د اسپانیا د کانری جزیرې په لا پالما سیمه کې لښته لږه څلور کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې پرون هلته ورشیندنه یا آتش فشان پیل سو.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کابل ته د طالبانو پر اتاګ لزګونه زره زندانیان له زندانونو آزاد شول. دې ډله کې پر طالبانو سربیره هغه زندانیان هم شامل و چې د درنو جنایي جرمونو په جرم محکوم وو. اوس داسې اندېښنې شته چې همدا خوشی شوي جنایي زندانیان ممکن هغو څارنوالانو او قاضیانو ته ستونزې پیدا کړي چې د دوی دوسیه یې پر مخ بیولې. پوښتنې دا دي چې د دغو څارنوالانو او قاضیانو امنیت څه ډول خوندي شي. خپل دوی د خپل خوندیتوب په اړه څه وایي؟ دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. د بحث ته مو درې میلمانه رابلل دي: څارنوال عبدالرؤف فائق، څارنواله مینا صدیقی او د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت. تخنیکی همکار مو شفیق عیار دی. اشاره کوي چې درې واړه میلمانه بحث ته یو ځای شوی دی، سټوډیو سره وصل دی. لومړی به له سرنواله مینا صدیقی نه واورو. میرمن صدیقی، تاسو ښه راغلی، راځی له تاسو واورو چې مجموع کې تاسو خپل او نور سرنوالان د ځان د خوندیتوب په اړه څه اندېښنې لري؟
سامانیا پر بسیار نیک و سلام خدا به شما و کسایی که با ما شما همکاری داره تحقیق کنم و از طریق شما به تمام کسایی که ما و شما را شنونده است سلام تقدیم میکنم. ما شما به ما دیگیان هستیم از مجدیم
د غا کیفیت مخنه دی. میرمن صدیقی که لک زر خپل ځای تغییر کوي، ممکن غاګ مو صحیح وورو؟
زه
اوس مې اوس غاګ صحیح ده، مهرباني.
درشته
تعالی صدا او اوس ما आवाज صحیح سو مهرباني وکي ادامه ورکي.
خب امید عزیز دارم که تعالی مرا قبول بکنین و تمنیات نیک دارم به تمام شما و دستاندرکاران رادیوی خوب و آزادی و همکارانم که فعلا با شما یک جای در این برنامه و پروگرام سهم دارن.
مهربانی.
لازم میدونم تا التحاق و دعا و دعا و درود به همکارانم که در طول سال گذشته شهید شدن و یا به تهدیدات بسیار بزرگ امنیتی مواجه بودن و به فضل خداوند کریم نجات پیدا کردن. ما میفهمیم که با آمدن طالبا یک گروه بسیار کلان که در حدود 36 هزار نفر از زندانها رها شدن و یک کلانترین تهدید برای تمام سالان والا در مجموع می باشه، چون سرکار مستقیم کارمندای مسلکی سارانوالی همراهی از این مجرمین بوده و در مجموع در پیش از این که طالبا هم بیایه یک گروه های مختلف بودن که در برابر سارانوالا و یا مافیای زمین بودن، مافیای مواد مخدر، قاچاق برای انسان، ناقضین حقوق بشر، ناقضین حقوق زن و هم مجرمین قاتلین بودن، اختطافچی ها بودن. اینا هم در برابر سارانوالا جبهات بسیار شدید داشتن و تهدیدات بسیار بد و خراب امنیتی در برابر سارانوالا داشت. ما شما هم اگه آگاهی داریم که در هر ماه یکی دو نفر سه نفر از سارانوالا ما را به شهادت می‌رسونن. در خانه‌هایش هم در درها در مسیر رفتن به دفتر، برآمدن به دفتر، حتی به دفتر لوی سارانوال هم یک روز یک تهدید بسیار جدی که تقریبا 8 تا دوام کرد. ما شما گواهی از او هستیم.
بله میرمن صدیقی، دا خو معلومه ده چه گواهونه و حتی ترور کېدل سارانوالان په دې وروستیو کې. اوس تاسو د دغو اندېښنو او گواهونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې شوې، هغوی خو عمومي عفو اعلان کړی ده، ممکن مشکل ونه لري له سارانوالانو سره، اما اندېښنې همدغه جنایي بانډونه دي. تاسو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره شخصا د خپلو ادرسونو څه کړي دي او کنه تر اوسه هم بے برخلیک او بے سرنوشت پاتې؟
ولی شما کولیګی میفهمیم که اصلا قراره که معلومات ما دارم امیال کسایی که دست به سرقت موتر دارن دوزه 15 چند روز پیشتر شما آگاهی دارین که این یک جرم بسیار کلان است و کسایی که متضرر بودن مراجعه کردن به دوزه 15 اونها رو راجع ساختن به وکیل گذر. من نمیفهم که جهات از نظر از یا چی باشه. اگر ما دادخواهی بکنیم یا پیش هر کسی داده شیم، فکر میکنم که کس گپ ما را اصلا نشنوه و اصلا توجه نکنه. ما که یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه خود هستیم، مثل خبرنگارا و مثل کسایی که در حقوق بشر کار میکنه، ما اصلا هیچ کدام اهمیت نداریم، امنیت داخلی هیچ قطعا نداریم. با کی مراجعه کنیم؟ حتی از طرف جهان ما فراموش شدگی هستیم.
بله.
در هر جای کلگی مایت های خود از هر کس فیلان کردن، مگم برای سارانوال و برای قاضی و برای منصوبین پلیس که در این راستا کار میکنن، اصلا هیچ مایت جهانی فعلا وجود نداره.
بله کور موادان سارانوال میرمن مینا صدیقی ورسته با تاس تبیر تراو گرزو ده بحث بل ملما عبدالروف فائق دای هم سارانوالو پا دیرو دوسیو که شامل و فائق صاحب تاسو ته هم خراغلاست و یو تاسو د میرمن صدیقی ل اندیښنو سره څومره همغږی؟
وعلیکم سلام. دا چې دلته فکر کوم چې په نوم کې اشتباه شوې ده، زه سارانوال قریب الله فریزه مومند یم. خو برحال
او میمانس فکر کوم داسې هغه سوې ده، یو څه تېروتنه سوې، ځکه زموږ د میلمنو کوم کوارډینیټور چې موږ ته کوم نومونه رالیږلي هغه کې حتما نوم ښکته پورته شوی. ښه، په هر حال مومانس مهرباني وکړئ، ښه ده چې اسلام وکړه، مهرباني.
مننه. دا چې د اګست په 15 باندې کابل ولایت سقوط شو او په مجموع کې ټول افغانستان زندانونه مات شولو، د دې نه په ټولو زندانونو کې هغه مجرمین چې په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي وو، چې دا غینه ځینې سرواسب صدیقی وویل، او هغه بندیان محبوسین چې هغه د مافیا یا جنایي کړۍ و سره هغه اړیکه لرل لکه د مواد مخدر مجرمین زمینو دی اداري فساد په جرمونو باندې ځین مرتکبین یا د سنور مثلا د انفلاکی انفجاري موادو انتقالونکي شي د زین زینو ته به انفجار ورکول مثلا دغه د مادنونو ته انتقالول دا هم د دې تر شا مافیایي کړی وي او دا سنور هغه خطرناک بندونه د دې تر شا ولاړو هغه رهاشلو تقریبا تر نه دې زرو پوری بلا بل مجرمین په ټول افغانستان کې رهاشي وو په دې کې هغه مجرمین هم چې په غوي باندې د اعدام حکم شوی وو تقریبا د پولیس شرفي زندان نه چې موږ کوم ځای دقیق ارقام لرم اته سواتي هغه مجرمین چې دی باندې اعدام حکم شوی او یوازې توشید پر جمهور رئیس لیگل کېدل او لیگل شوی البته چې هغه توشید شو به دی باندې اعدام حکم تطبیق شي نو دغه کسان د جرم د کشف نه چې کله جرم کشف شو مجرمین معلوم شول نو د قرارونو په اساس باندې د گرفتاری کولو په اساس باندې دغه همدغه څاروال قرار ورکړی دا د مجرمین نیول شوی دی البته هغه وخت مزنین وو ورسته بیا دی باندې تورن لیکونه ترتیب شوی دی تحقیق د شوی دی جزای دوا به کامه شوی دی او په حضور شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې دې سره څارنوالان مواجه وو دوی ته مجازات وخت دوی محاکمه غوښته ده نو دغه بندیان رها شول خلاص شول بدبختانه زوایم بدبختانه وایم چې دغه خلاص شول په دې کې تفکیکونه شې څومره کم خطرناک مجرمین دي د ټولنې لپاره څومره خطرناک دي هغه چې دغه سر نه داول وخت نه د څارنوال سره وکړه په اصل کې نیول واقعي نه نیول واقع تر څو پوري دغه باید مشخص شوی او دوی باید نوې خوشاله خبره علاوه خوش شول آزاد شول نو هغه کینه چې دوی بزلکه وسره لرله نو اوس غواړي د دوی په ساده دغه مجرمینو په استرا باندې د څارنوال خپل غاچ واخلي دا چې څارنوال په هغه وخت کم هیڅ نه دی واځي یو قرار به صادر کړ نور د مجرمینو نیول د هغه توقيف طالبان دا ټول د پولیسو او د جنايي اړوند مربوط وو خو څارنوال واځي هغه سره کلام وو
نو مومن صاحب
په هغه وخت کې نه دی کړی
رښتیا هم چې هغه وخت هم څارنوالان زیانمنون کې وو اسې پزیر قشر ولکه څنګه چې مخکې ورته میرمن صدیقی هم اشاره وکړه اوس هم څه کول په کار درازي په دې تم شو چې تاسو څه کوي آیا کومه ټولنه ساده څارنوالانو چې دوی د خپل امنیتي اندېښنو په اړه باندې مسولین سره تماس ونیسي
لاندې خبر ته سره زما بدبختانه شپږ وخت زمونږ څارنوالان صاحبان شهیدان شوی په شهادت رسیدلی په لزمونو څارنوالانو او هغه وخت هغه دولت هم په دولت وانه چې زمونږ امنیت ونیسي سره دا چې هغه وخت نظام جوړ وو اوس چې دا نظام سکوت شوی دی افغانستان اسلامي امارات حاکم دی اوس وخت یو څارنوال نه مادي او نه مانوي مسؤلیت لري هیڅ نوو مسؤلیت نه لري دا اوس چې زم شخصا په کوم ځای کې ما خپل ادرس هم چاته نشم ورکولی چې زه دایم ځینې ملګري ټلیفون نه کوي ما ته چې چیرته زه دا ادرس نشم ورکولی ځکه زه اوس هغه ما د هغه مجرمینو قضیې بررسي کړې چې هغه قاتلینو هغه د مور مخدر قاچاقونکي وو داسې نور چې د دې تر شا باندونه دي د دې تر شا مافیا کړی دي موږ دغه اواز ذکرې دي رسولم دي نو خو واسکې زموږ څنګه شته یوازې دغه سوشل میډیا ده په دې کې موږ ورکړی خو تر اوسه پورې هیڅ موږ ته لبیک نه دی ورکړی هیڅ موږ ته د همکارې داد نه جاره کړې په دا سر کې چې یو عادي خبريال هغه ته بهرني هیوادونو سینې دبوي او وایي چې زموږ دروازې ستاسو مخلاص ستاسو ژوند خطر سره مخ دي هغه ته پناه ورکول کیږي لکه څارنوال چې د عدالت د تضمین او د قانون د حاکمیت د څنګه هغه سرتیره و چې د سر په قرباني باندې د دیموکراسي په پلي کولو کې د بشر حقوق د حمایت قانوني تدبی کې نو پوره وند اخیسته و لکه دا ته هیڅ چي سکولنې لابیک نه ویل نو نه وته د سویل چې موږ تاسو سره همکاري او بدبختانه بدبختانه دغه هیوادونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي هغه سازمانونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي د قانون د قوانینو د تطبیق چغې به وهلي هیڅ نو موږ ته اطمینان نه درک دا نه راکړ شوی یوازې هم دغه موږ خپل کارولانه په واتس اپ یو ګروپ جوړ کړی دی یو بل احوال په دغه باندې موږ خپلو
bale da 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 هم فکر کوم خې اقدام دی سرندوال سپ چهدی اقل تاسو یو څه همغږي سره ولرې که څه هم طالبانو مجموعه کې د امنیت ډاډ ورکړی خو لا هم تر اوسه په بشپړ ډول دغه امنیتي خلا نه د ډکه سوی د نظام خلا که څه هم ډکه شوې ده، خو لا هم بعضې تشې موجودې دي. مننه کور مو ودان. راځئ د حقوقي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه واورو. مننه مومن صاحب، تاسو ته بیرته راځو. سعادت صاحب هم سټوډیو ته وصل شوی. سعادت صاحب، ستړي مشي. تاسو حتما دغه اندېښنې اورېدلې دي، څه لارې چارې ورته په کار دي تر څو د دغو پخوانیو څارنوالانو او دغه رس قاضیانو دغه اوسنۍ اندېښنې رفع شي؟
سلام کوم لودین صاحب، تاسو ته میلمانو ته اورېدم کو ته. بلې، و د اندېښنې معقولې دي، په ځای دي، ځکه دا څارنوال په خپله په همغه عربي کې مده یو لوموم ورته وایي. دا د ټولنې د نماینده په توګه د نظم او د حیثیت او د وقار په استازیتوب دوی په محکمه کې دعوه اقامه کوي. زموږ هغه حقوقي سیستم رومن جرمنیک دی او په هغه کې همداسې دی. دا یو خطیر کار دی، په ډیر زیات امنو هیوادونو کې هم دا سخت کار دی. بیا چې کله هیوادونه بحرانونو ته ځي او یا د نظامونو سقوط رامنځته کیږي، دا خطر ډیر زیات دی. اما تنا څارنوالان نه دي، دا بس هغه دی پراخ دی. تر دې څارنوال خو یوازې دعوه اقامه کړې، مګر هغه قاضي چې چکش وهلی او یو څوک یې په اعدام باندې محکوم کړي، هغه څنګه کیږي؟ هغه زندانونو خو پولیس لري، زندانیانو ساتلي، هغه څنګه کیږي؟ یا نور جنایي پولیس دي، ډېر زیات نور داخل اشخاص دي. دا ټول په دغسې غټو حوادثو کې د دې امنیت خوندیتوب یو غټ سوال دی، د اندېښنې په ځای دي. مګر دغه قضیې ته موږ د کومې زاویې نه ګورو، دا ډېره مهمه ده. زه ډېر زیات څارنوالان پېژنم، زه خپله لا فورم لرم، حقوقي خدمات دفتر لرم، یوولس مدافع وکیلان داسې تر اوسه کار کوي. البته نوي سیستم کې ملاقات نه دی شروع کړی. موږ په ارتباط کې یو ډېر زیات غټ تعداد څارنوال صاحبان، خصوصا چې ریاستونو مسؤلینو، دوی امریکې ته راغل. ایټالویانو هم ورته غېږه خلاصه کړې، په غېږې پې کړې، ځکه ایټالیا دوی قضایي برخه سره کومک کو. او همدغسې اروپایي اتحادیه هم دې ټکي ته متوجه ده، او هغوی وایي چې دا خلک باید راوایستل شي. ما توقع دا ده دوی افغانستان ته نږدې، او دا اوس هم د څارنوال صاحبانو یو مشکل دی. یو دا مشکل چې لږ درغټۍ په دوی کې ډېر تعداد علاقمند دي، دوی چې دوی هم بهر لاړ شي. البته متاسفانه ډېرو کې دا ذهنیت شته، تنا څارنوالا نه ښیم، قاضي صاحبان نه ښیم، د افغانستان په نورو اقشارو کې هم دا شایسته چې دا باید کنټرول شي. اوس من څه رقم مشکل سره مخامخ یو، ولا دا مشکل څه دومره غټ ښي او دومره هم نه دی. یعنی حد اقل ما تر اوسه پورې داسې یو مشکل نه دی یادښت کړی. زما هم صنفیان دي، همکاران دي څارنوالانو، هغوی تر اوسه هېڅ چا راته نه دي ویلي چې منګه دغه رقم یو هم دی چې تحت سره مخامخ شو. دا څو ډوله خلکو، دا تلویخ زره شاوخوا بندیان چې موږ درلودل، په دوی کې تر 2,000 سیاسي بندیانو مشخصه د طالبان، او هغه خو اوس عمومي عفت قاعده لاندې راځي، یعنی قوانین لغوه دي، هغوی راځي، او هغوی هم بیا د خپل د مشرانو د عوامرو اطاعت کوي. هغه ته کوم مشکل نه پیښېږي، استثنایي قضیه به نه غږېږم. اما په مجموع کې سیاسي بندیان به نه را نه شي، د یو څارنوال، د یو قاضي، یا د یو پولیس دروازه به ونه ټکي، هغه مشکل نشته. بل د عادي جرایمو بندیان دي چې واړه جرایم لري، ډېر غټ تعداد دی، هغوی هم دی، هغه هم مشکل نشته. یو د اختطاف برخې، یو د قتل برخې، د دغه ځینو تراندو جرمونو مرتکبین، هغه یو تهدید دی. ما زه فکر کوم چې دغه خلک هغه یو اشتباه و چې دا کوم ولایتونه ونیول شول، اوله زندانونه نیول کېدل، بیا هغه یو اضطراری حالت کې دا خلک پرېښودل کېدل. ما هغه وخت کې هم چیغه کړه چې دا خلک باید سیاسي او جنایي بندیان سره جلا شي. ټول خوش نه شي، خو خیر ده. اوس هغه خلک تښتېدلي، یعنی هغه خو چې قتل کړی، هغه ته خو د طالبانو سیستم لاغه دی، جدي دی، د رئیس جمهور په میز باندې چې زه خپله حقوقي مشاور وم، تر زرو ډېر د اعدام د توشیح هغه وړاندیزونه پراته وو. د محکمې فیصلې وې چې رئیس جمهور باید توشیح کړی وای، دا نه توشیح کېدل. یعنی ډېر زیات اعدامیان وو چې د 15 کلو، حتی د 18 کلو رئیس وو، خو اعدام حکم په تطبیق نه شو. مګر اوس په نوي سیستم کې خو هلته د حدودو د قصاص مسله ده،
یعنی که دغه قاتل هغه تر څوره شي د سارنوال دروازه وټکی یا قاضي ته ورشي، هسې څومره پښې لري هغه تښتي، هغه خپله د نظام د سیستم نه ډارېږي. نو دغومره چې دا مشکل غټ ښودل کېږي په دې اندازې خطرناک نه دی. او که چېرته اس پې فرمان صادر شوی نه وای، بیا همدغه سیاسي برخه چې هغه د طالب بندیانو وه، د امارت خلک دي، نو دوی به د انتقام اخیستو د غچ اخیستو هڅه کړې وای، مګر تر اوسه پورې هغوی
بله سادت
صاحب برخه کې هغه نه دی کړی.
تاسو عملاً کابل کې د مدافع دفترونو استازیتوب کوي او هلته در سره مدافع وکیلان کار کوي، دا جنایي باندونه څومره قوي دي چې اوس وخت کې وکولای سي دغه سي بل قوا غواخونه یا بل فعل غواخونه رامنځته کړي په خوانه یو ترنوالان او قاضیانو ته؟
فقط یو برخه کې یو تشویش ست، هغه د مخدره مواد برخه ده، ځکه دا د طالبانو په ساحو کې د دوی مسله تجریم نه و، هغه هم د تجریمې دو په حالت کې ده، اوس هم هغه جرمنداری کیږي، هغه عمل به کرکیلې قاچاق پلورې د بټول تجریم سي، خو تر هغه وخت پورې د مخدره موادو د قاچاقبرو برخه یا دغه برخه کې چې کومه مافیا حاکمه وه هغه خطر شته، خو هغه ټولو څارنوالانو لپاره نشته، هغه هماغه د ځانګړی عدلي او قضایي مرکز یې درلود، هغوی لپاره دا خطر شته. او زه چې تر کومه اندازې پورې معلومات لرم، د مخدره موادو برخه عدلي او قضایي مرکز څارنوالان بریتانیا او نور هیوادونه دعوت کړي، فکر نه کوم دلته پاتې که پاتې مې هغوی ځي په یو لاره باندې، نو دا نورو برخو کې دا خطر نشته، هغه خطر هم رفع کیږي، زه باور لرم هغه خطر به لنډ وختو کې رفع شي، او هغوی په خپله په داسې یو سټیج کې نه دي دا جنایي مجرمین چې هغه راشي هغه خپله ډارېږي، ځکه اوس طالبان لاسته ورشي هغه نشي، او هلته خو یو چا چې قتل کړی هغه پسې تر څارنواله خپله کورنۍ د مقتول ډېره زیاته ورپسې ده، هغه یې راځي د قصاص دعوه پرې باندې کوي، نو هغوی کې به دا شی نه وي. اما بلې او دا وضعیت تر څو چې یو و دقیق نظم ترازی هغه خطرات شته، مشکلات شته، هر څوک باید متوجه وي خپل امنیت ته. زه ترنوالانو ته مشوره ورکوم چې دغه قضیه کې ځینو شیانو کې دوی باید باور وکړي، یو پایکر په توګه دوی باید راټول شي ونه ډار شي، مثال ته پټ شوی هلته چې امنیت په خطر کې دی، زه فکر کوم تر دې چې براله ښکاره هلته د ترنوالانو اتحادیه په خواوه هغه چتر لاندې راټول شي، تاسو خلکو سره خبرې هم کوی شي، کله چې اسماعیل خان د جنگ په میدان کې نیول کیږي خوشی کیږي، کله چې قیصری جنگ په میدان کې نیول کیږي خوشی کیږي، نو ترنوال څوک څه کوي چې وژني؟ اما دوی که یو غږ ولري چې هلته بیا یو مسؤول له مرجې ته ورتلی وشي دا بیا کوم مشکل نشته، او که دوی انفرادي پټ وي او یو څوک د انتقامګیري هڅه وکړي موقع ورته مساعده شي هغه خطر شته.
او مننه سعادت صاحب، راځي چې بیرته سرنوال صاحبانو ته ورسو. سرنوال صاحب مینا صدیقی، تاسو څه فکر کوئ، آیا رښتیا هم کولای سي چې تاسو سره راټول سي؟ مخکې هغه مومن صاحب ویل چې د واتس اپ کوم ګروپ جوړ دی، فکر نه کوئ چې رښتیا هم دغه سره لاس یو کوي او حداقل دیو اعتراض په بڼه ورسي اوسنی حکومت ته، طالبانو ته، یا هم دغه سي د ویجرګې په بڼه ولدوی نه د امنیت غوښتنه وکي؟ فکر نه کوي دا به خوي نظر دی ته چې په کورونو کې انفرادي او سیا ولاندې خنو سره مال ژوند وکي؟
گپای من ساده سای فهمه گیش گپای بسیار خوب، گپای بسیار معقول، اما امروز زنای بیچاره که در پشت وزارت زنا برامدن دار سریعت کشیده به ایواز از ای که به گپای از اونو اعتنا شد و خواسته های از او پاسخ مثبت داده شد و مشکلاتی که دارن دمنگیرشان او حل شد، ایواز از او وزارت زنا رو بنام وزارت افر بخاروف
اقا خود جلا موضوع ده میرمن صدیقی، اقا خود خز و حقونه دیو سرنوالان و قاضیان و پا عرباندی چون را ضرور ده چه داسی یا و ټولنه د دوی رامنځته سي یا وډاله رامنځته سي او د خپل امنیتي اندېښنو په اړه مسؤلینو پوښتنه وکړي؟
هدف مې سره دی هسته کې د مجموع اگر هر قدر د خوئی هر قدر سره صدای کې د داخله افغانستان اگر داشته باشیم فکر نکنم که وجود داشته باشه، اما یک گپ بسیار گپ خوب است که سره مولا فعلا د یک گروپ جمع شدن وخاصة هاي مشروع قانون خدای اما با دیگه خدمت نمیکنن به ارتباط مشکلاتی که دارن اما از یک دیگه خود حمایت میکنن. این بسیار گپ معقول است، گپ بسیار خوب است، ما طرفدار از این گپ هستم و امید از این دارم که صدای جمعی ما را هم در داخل کشور ما کسایی که در اصل قدرت هستن این بشنون و گوش کنن و همچنان جامعه جهانی و دنیا که ما کلگی قربانی دموکراسی هستیم.
تاسو وای چې باید نړیوال مغاګ واوري او په کور د نن در سره تماس ونیول سی او خپل حکومت مو غمو خري ډیر مننه دا چې د خبرونه وخت کم دی راځي چې مومن صاحب نه هم وورو. مومن صاحب تاسو سره کوم اړیکه نیول سوي د بهرنیو هیوادونو لخوا ځکه مخکې ساده صاحب ویل چې ځینې هیوادونو لکه امریکا او ایتالیا او په مجموع کې اروپای ټولنې ژمنه کړې چې ځینې څارنوالان چې ژوند له خطر سره مخ دی هغوی راو باسي. تاسو سره کوم اړیکه نیول شوي یا دغه کوم پلان شته؟
مننه. او خدای ساده صاحب زینو نقطه ته اشاره وکړه غواړم په دغه باندې لګرنا واچوم. ویل چې فاروالان په کوم خطر نشته دي. زبا یو څو مثالونه ته وړاندې کوم. کله چې نظام سکوت وکړ، طالبان راغله په افغانستان کې حاکم شلو، موږ د طالبان د خوانه عمومي عفو هغه ته موږ هرکلی ویل، لبیک ورته ویل، ځکه عفو عمومي وشله موږ کوم خطر د اسلامی امارت څخه نه محسوسو او نه محسوس کړی دی او نه محسوسو. خو هغه جنۍ باندونه چې هغه مخامخ د کاروالي د خپل د قضیه مدعي بللی وو، چې دا مدعي دی د هغو په داسې حال کې چې مدعي ولومون دی څارنوال، خو دلته یې کنه او کدا د څارنوال سره پیدا شوله. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه باندې زمونږ یو څارنوال حبیب پنوم باندې دا په کابل کې نامعلوم کسان د خوانه شهید شو. په داسې حال کې چې دا یو ملکي څارنوال و، نه د عدلي قضایي ارګان څارنوال و، نه هغې پورې اړه لرله.
یعنې تاسو وایئ چې ګواښ پر ځای دی مومن صاحب، ځکه که بحث راټول نه کړو وخت مو کم دی، بې نتیجې پای ته رسیږو. تاسو وایئ چې ګواښونه ستا ګواښونه پر خپل ځای دی، اما د مخنیوي لپاره کوم پلان شته؟ کوم تماس تاسو سره نیول شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا یا هم په مجموع کې له بهرنیو لخوا چې ستاسو غم خوړل سي یا د هغو څارنوالانو چې له ورته برخلیک سره ممکن مخامخ شي؟
متاسفانه چې مستقیمه اړیکه موږ سره نه نیول شوې او نه زموږ کوم همکاران سره نیول شوې. یوازې اعلانې خپرې کړې دي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی، خو په رسمي ډول باندې نه موږ ته کوم ایمیل راغلی دی او نه موږ سره کوم اړیکه نیول شوې ده. نه دا ګواښونه په خپل حال باندې پاتې دي. تقریبا نظام سکون دی خو د زموږ ترور څارنوال صاحبان شهیدان شوي دي. موږ غوښتل چې په حضوري شکل باندې وزیر ته راشو، خو کله به داسې واقعه پېښه شوله موږ بیرته وډار شول، بیرته بلاړلو چې اوس موږ د چانه ځانو وساتو. آیا دغه مجرمین چې رها شوي دي آزاد شوي دي؟ دا خو د مافیایي بانډونو خلک دي، تر شا هغوی ولاړ دي. نو هغوی په اسانۍ سره په هر ځای کې کولی شي خپل هغه کس چې دوی غواړي چې ووژني د منځه ویستلو دي، هغه تاریخ یې په اسانۍ سره د منځه ویستي. نو په دې خاطر موږ په حضوري شکل باندې هېڅ ونتوانېدو چې راشو او یو ځای کې راټول شو د خپل غږ اسلامي امارت ته ورسو یا بل شاته. او خو تر اوسه پورې موږ په دې باندې بریالي شوي نه یو، ځکه دلته موږ ګواښونه موجود دي، نه شو وتلی بهر. یعنې په هغه ځای کې چې کوم یو کوم ځای کې موږ یو هلته موږ ډار احساس کوو چې کېدای شي دلته راپسې راشي، ځکه دغه تلو کسان زموږ شهیدان شولو. د یو نه په بېرحمۍ سره سر کته شوی وو. دا سر کته کول خو د هغه چا کار دی چې هغه ډېر سخت زړونه ولري.
بله، مننه. کور مودان مومن صاحب، سلامت اوسئ. سعادت صاحب، له تاسو نه هم لاند او نتیجه گیری په توګه باندې څه کول په کار دي؟ سرنوال صاحبان وای چې دوی له کورونو نشي راوتلې، هغه د څلور ملګری وای په 13 اونۍ کې وجل سوي دي.
زه اول وایم چې دا څلور ملګرو نمونه یاد نشول، چې هغه څوک کوم نه نو کې مشخصات نشته. اما د دوی ویره په ځای ده، یعنی دا وظیفه خپل داسې طبیعت کله آتمان محاکمو کې تاسو کوم وخت کې یا لیدل دې هم ګډون کړی څارنوال چې دریږي د یو چا په ضد باندې وایي چې د دغه 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 دلایلو مطابق د جزا قانون، د جزا د کوډ افلانی قانون په اساس باندې ته دغه جزا غواړم، دوه درې ماده غواړي، هغه کې اوږده حبسونه وي، هغه کې اعدام وي، هغه کې ډېر زیاتوند الفاظ وي. او په افغانستان کې طبعا خلک دا شخصي اخلي، دوی دا ویره په ځای ده. اما ما وویل چې ما شخصا تر اوسه پورې څه داسې نه دي نوټ کړي. زه په ارتباط کې یم، ویره معقوله ده، تشویشونه شته، حتی که په ساحه کې دا تشویش نه وي. دا ما وویل په ډېر زیات یو نارمل ټولنه کې، په امریکا کې البته د هغوی رومن جرمني سیستم نه دی، کامن لا دی،
خپل تم یو وکیل کې قضیه کې وکالت کې یو برخه باید ودار شي که چېرته په فرانسې کې مې وڅارنوال یې هغه باید ودار شي دا تشویشونه په ځای دي او اوس طبعا بسته او نظام رنګ شوی دشته خو هغه ډیر دی تاسو په زیر برخه هغه وتی دي او ذکر کوم دا مشکل په دې حد کې نه دی مشکل سته حمدیدی را ټولېدل کې دی چې دا مشکل حل کې تر دې چې پټ شي
سعادت صاحب یو بل پښتنم لاندو کې ورته جواب راکې طالبان هم نظام جوړ کړی دوی هم ممکن سرانوالانو ته اړتیا ولري څومره اړینه ده چې طالبان راسی بیرته په سرانوالان راسی بیرته له قاضیانو سره په خپلو ادارو کې ځای پر ځای سي امنیتي پرسونل ورکول سي چې دوی حد اقل د ډاډ فضا ورته رامنځته سي پلانډو کې که جواب راکې
طالبان په خپل د اوس مثال د ملا حسن اخون مرستیال بډیګارد نه لري اوس باندې چارو وزیر امیر خان متقی محافظ نه لري فکر نه کوم دوی ته امریکي هغوی جلا کلتور لري ما وویل چې دغه د ویرې ډیره برخه ډیره انتظایی ده تر دې چې واقعي دوی ډاریږي د امارات نه امارات له خوا ته نه فکر کوم افه شوي فقط دوی راټول شي او غږ ولري مشکل حل کیږي.
کور موادان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو سرانوال صاحب مهمان سرانوال صاحب مینا صدیقی او د حقوقي چارو لکتونکو عبدالستار سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي پر راتلونکو خبرونه کې چې په دری ژبه ده په دویمه نیمایي کې درته همدا بحث په دری ژبه وړاندې کیږي هله دا چې هلته هم زموږ د همکارانو ملتیا وکړي. اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور ته چې تاسو ته د خبرونه په دری ژبه وړاندې کوي. سرور سپستری مشي
تشکر شما.